سلامونه ستړي مشه په کابل کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د ځای روشان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه با په خبرونو پیل کړو. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د نمړي د نوې مریض کال پایله د زلزلو او سیلابونو له کبله 13 نمړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د دغې وزارت ویاند شفیع الله رحیمی نن پنځشنبه رسنیو ته په لیږل شوي ویډیو پیغام کې د دغو زیانونو په اړه وویل.
د بارانونو سیلابونو او زلزلې له امله 402 کال وری میاشتې اول نیټې څخه تر اوسه په 22 ولایتونو کې له بده مرغه 13 کسان شهیدان، 21 کسان ټپیان، 1303 نوي کورونا په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 40000 اوسه جربه کرنیز ځمکه له منځه تللې.
رحیمی وویل ادوی زیان منو شو ته نمرنی مرستی رسولی خود جزئیات نه دی ورکړی دی چې څه شمیر کسانو ته یې څه ډول مرستی ورکړی دی. لتیرونی رئیس د افغانستان په نږدې ټولو سیمو کې د روغ څه پراغلی چې ورسره هوا هم سړه شوې ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ماموریت کابل ته د سل ټنه طبي توکو او درملو د یوې بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. د ماموریت پرون چهارشنبه په ټویټ کې ویلي چې د بشرپالنې د غنوي مرستې چې په افغانستان کې ورته ډېر اړتیا ده د هوا لارې کابل ته رسېدلې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت همدارنګ ویلي دي چې د 2020 کال راهیسې د اړمنو افغانانو سره د دې ټولنې د مرستو 28مه کڅوړه ده چې د بشر دوستانه هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته رسیږي. د ماموریت همدغه راژمنه کړې ده چې لړمان افغانانو سره به خپل مرستو ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو په راپوسته وسلوال بریټ کې او د سړک غاړې په بم چودنه کې د افسر په ګډون څلور پولیس وژل شوی او شپږ نه ټپیان دي. د لکی مروت د پولیسو ویاند شاهد حمید خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل وړ مشپا وسلوالو د پولیسو په راپوسته بریټ وکړ چې 15 سرتیری په کې ټپیان شول. هغه زیاته کړه د لکی مروت د پولیسو مرستيال سرپرست اقبال موبند له نورو سرتیرو سره د پیښې ځای ته روان و چې موټر یې د سړک پر غاړه خښ یو ماین باندې ور برابر شو. د حمید خان په خبره په دې بریټ کې د مومن په ګډون څلور پولیس وژل شوی او یو ټپي دی. د پولیسو پراپوستي د بریټ مسؤلیت روسه چانه دی منلې خو تحریک طالبان پاکستان د پولیسو پر وټر د ماین د چودنې مسؤلیت مني. د روسیې د فدرال امنیت مسؤلونو نن وویل چې د کاري ترنبورګ ښار په اورال سیمه کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې یو خبریال د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د وال سټریټ جورنال دغه خبریال ایوان کرشکویچ له څو اونیو راهیسې په دې ښار کې د اوکراین د جګړې او د واګنر جګړې ډلې په تړاو د روسانو د نظرونو په اړه راپورونه ورکول. د روسیې د فدرال امنیت د خدماتو څانګې په ویلامه کې دا کړې ده چې دغه خبریال د امریکا په لارښوونه په روسیې کې د یو پټ پوځي صنعتي شرکت په اړه معلومات راټولول. تر اوسه امریکایي چارواکو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایف الګروسی او زل بیا ټینګار وکړ چې له حمله د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسی چې اوکراین ته د یو اتلس کسیز پلاوي په مشرۍ سفر کې له دغو تاسیساتو کتنه ترسره کړي پرون چهارشنبه خبریالان ته وویل چې عمومي وضعیت ښه نه دی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوی دي. هغه یو ځل بیا د دغو تاسیساتو اړوند د یو خوندي زون د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. ګروسی د دغه تاسیساتو له کتنې د مخه هیله خودلې و چې روسیا او اوکراین به پر دغه تاسیساتو د برید نه کولو د ژمنې په ګډون پر امنیتي اصولو هوکړه وکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټې د اکوي چې پاروستیو کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجاګ وخل او نیول ورس تربلې زیات شوې دي. دغه کمیټې نن د سرګندونې په یو اعلامیه کې کړي دی ویلې دي چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په مدافعینو د فشار په چول سره د افغانستان په بشور ټولنه گزارونه کوي. وړاندې په دې اړه راپور ورکړو. د افغانستان په 22 ولایتونو کې ورستیو ته په خو بیا لستنه وجلې او د اویاتن نورې ټاپیان کړي دي. مګا پارپور کې هغه کسانو سره خبرې کړې دي چې د غسیلا بونو او رستیو طبي پیښو زپالې دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې په افغانستان کې د سړې هوا له کبله د شدید تنفسي ناروغۍ او شمیر زیات شوی دی.
سیستم تنفسي و نفس تنګي ورته پیدا کېدله، نفس بند کېدله. خدای وبخښي مور شو.
نور مطالب هم در تلرو ملتی هم آخوارم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټې اکوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه کوخل او نیول ورستربلې سیاسي تفصيل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه لنډیوالې ټولنې په ځنګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي ترڅو د بشري حقوقو د مدافعینو لنیول او شکنجه لاس واخلي. دغه کمیټې په یو اعلامیه کې چې 13 ورځې ناوخته خبره کړې، طالبان تورن کړي چې د بشري حقوقو په مدافعینو د فشارونو په چولو سره د افغانستان د بشور ټولنې په بدن خپل وروستي گزارونه کوي. په اعلامیه کې د بشري حقوقو او ذکرو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ولو او د غشان د علی عزیزی، نرګس سادات او الهی د لورځي تریتم کېدو ته په اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه او خلو نیول ورستر بلې زیاتېږي. رسول عبدی پارسی د هرات پونتون مخکینه استاد چې د کورنۍ د غړو په خبرې د رواني حمل میاشتې پاتمه په کابل کې د طالبانو لوري ونیول شو تر دې دمه نه درکده، خو طالبانو دغه ادعا په اړه تر اوسه سن دی ویلي. متی الله ویسا د قلم لار ټولنې رئیس او د زده کړو فعال چې سلور ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دنن او بهرې ګڼ غبرګونونه راوپارول. کڅوند طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد 13 ورځ ازادي رډیو ته ویل چې خاغله ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړونو لامل نیول شوی، خو تازه د متی الله ویسا ورور اتا الله ویسا ازادي رډیو سره په یو مرکه کې دا تورونه رات کړل.
موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه کړی، دا نه یو حکومت سیاسي ډله ده، نه کوم وسوال ډله ده، دا یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی، د هر انسان مور دغه اسلامي حق پر ځم ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت تپاره د شیر اتونکې د پاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپل اساسي حقوقو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دی وایي چې دا شی مشکوک دی.
د غوښتنه کوي چې متی الله ویسا دې ژر تر ژره خوشی شي. علي عزیزی د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د هرات زندان مسول و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ دا وکړه چې هغه د طالبانو لوري تریتم شوې ده. نرګس سادات د خوځو د حقوقو فعال چې نږدې یو میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شو او الهه د لاورځي چې ادای کوله د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د پوخانی ویان سید خوستی په زور نکاح کړی و، له هغه تر طلاق خستو وروسته کورنۍ دا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده، خو طالبانو د دغه ادعاګانو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې دخیل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقوقو، د بشر د اساسي حقوقو ناوړه چلند، تهدید، زورولو او نیونو په اړه چې د شرعي او بشري قوانینو خلاف دي ادا کړي. همدارنګه دي د ساري وژنو او لټولو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حزبولو په اړه خپل دریځ روښانه او د اصول دي له طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره سره کرخه وګرځوي. په اعلامیه کې دا شوی چې طالبان د بشري حقوقو د مدافعینو په ویرولو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ټولو کنوانسیونونو ښکارا سرغړونه کوي. د بشري حقوقو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي چې د اوسنی وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقوقو د فعالانو لپاره د نه منلو وړ دی. هڅه مو وکړه چې د بشري حقوقو د مدافعینو د دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت اخبارګون هم ولرو، خو ویاندې زبی الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
امریکا لوړه پوری اپوزي چارواکو یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره پریکړه دفاع وکړه. د امریکا د دفاع وزیر لویت آستین د چهارشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس په استمایي غونډه کې وویل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو پښیمانه نه دی او تر کومه چې پوهیږي په دې اړه حساب ورکوونکی نه دی. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د دفاع وزیر وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټولو په پریکړه هیڅ پښیمانه نه دی. لوید استن چې د چهارشنبه په ورځ د کانګرس استمعایا غونډه ته د امریکا د لوی درستیس مارک میلی سره یو ځای د راتلونکي کال د دفاعي بودیجې د توزیع لپاره غوښتل شوی و. د امریکا دفاع وزیر د جمهوریت غوښتونکو استازي جیم بینکس د پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان د پوځیانو د وټولو په پریکړه پښیمانه دی که نه، ویل نه، پښیمانه نه دی. په دې ناسته کې جیم بینکس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټولو پر مهال د دیلس امریکایي سرتیرو وژلو په اړه تری وپوښتل چې آیا تر اوسه په دفاع وزارت کې چا له افغانستانه د وټولو مسولیت اخیستی. لوید ایستن وویل تر هغه ځایه چې دوی پوهیږي دوی په دې اړه هیڅ چاته ځواب ویونکي نه دي. د امریکا د دفاع وزیر وویل
زه د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم، زه هیڅ پښیمانی نه لرم. زموږ ځواکونو 140,000 کسان د افغانستان ایستلي دي.
جمهوریت غوښتونکي جیم بینکس د دفاع د وزیر د څرګندولو د اوریدلو وروسته د استازو جرګې له رئیس وغوښت چې د بایدن حکومت باید د افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وپوښتل شي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې د داعش خراسان څانګې په انتحاري حمله کې له 120 ډیر افغانان او 10 امریکایي سرتیري ووژل شول. په دغه پیښه کې د یو افغان قرباني ورور مسعود صافي وایي ورور یې د 15 ماشومانو پلار وو او د بهرنۍ ځواکونو سره کار کاوه چې هغه ورځ د خپلو اسناد سره هوایي ډګر ته تللی وو.
نو دا داسې شهادت رسیدلی وو چې لاس د ده ژوبلو، تندی د ده ژوبلو، بغل د ده ژوبلو، حدس دې وهه یا ویل کېده چې دا په سر بغل او په لاس په مرمۍ لګېدلي. اکثره خلک په همدغه سیستم او هغه څوک چې په بم بلاسټ کې له منځه تللي وو تنده چا سر وه، د چا تنه نه وه، د چا تنه وه سری نه وه. متاسفانه چې د هغوی څخه 15 اولادونه دونه یوه مېرمنې پاتسو.
دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو له ګوند څخه میکل میکال چې د امریکا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس دی، دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د احضارولو سند لاسلیک څو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ورته معلومات وړاندې کړي. جمهوریت غوښتونکو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د څرګندولو په اړه په داسې حال کې ټینګار کوي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په وخت کې لاسلیک شوی دی چې امریکایي ځواکونه او متحدینو ته افغانستان څخه د وتلو لاره هواره کړه. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی وایي د امریکا ډیپلوماټیک او نظامی چارواکي د افغانستان په اړه په معلوماتي تشکی قرار لري.
احساس میشه کې
داسې احساس کېږي چې ټول د ډیپلوماسۍ او نظامي دستګاوې له حقیقتو چې په افغانستان کې پیښ شول خبر نه ول، نو ځکه یو معلوماتي تشه وه چې یو بل ته ستونزې ایجادولي.
خو د امریکا ولسمشر جو بایدن تل د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو دفاع کړي او ویلي چې په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ ته د پای ټکی کېښود. که څه هم ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونه به د 2020 کال د سپتمبر په 11 وځي، خو طالبانو د اګست په میاشت کې بریدونه پیل کړل او یو شمېر ولایتونه یې ونیول او بلاخر د امریکا لخوا ملاتړ کوونکي د اشرف غني جمهوري دولت سقوط وکړ.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د زینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو راځي.
د افغانستان په 22 ولایتونو کې په وروستۍ او طبي پیښو کې 14 وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د وروستۍ ورښتونو، سیلابونو او زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 3,390 کورونه په بشپړ او یا جزئي ډول ویجاړ شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د سختو بارانونو او سیلابونو زیاتوالی په 22 ولایتونو کې لسګونو کسانو ته زیان اړولی دی. او یا کلان صوفی فقیر د پروان ولایت یو لغو بزګرانو څخه دی چې د وروستیو سیلابونو او بارانونو له امله کروندې زیانمنې شوې دي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه کروندګرو ته اړولی دي.
میسیل کاس خودش یک مصیبت،
سیلاب یو مصیبت دی، یو آفت دی. د مولیو او پیازو پاڼې سوری کړي، سهاري رنگ دي روخانو، خو اوس جوړی شوی دی کاروانګرو ته ډیر زیان اړولای دی.
تورکی د قانون خیلی zarar کړس.
په پروان کې سیلابونو د کورونو او کاروندو د ویجاړولو ترڅنګ د دغه ولایت اټیوال او کسبګر هم زیانمن کړي دي. 45 کلن غلام دستگیر چې د پروان ولایت په مرکز د چاریکارو په خار کې د بوټانو ګنڈلو کار کوي، ازادي رادیو ته ویلي چې سیلاب ټول د بوټانو ګنڈلو سامانونه لزان سره وړي دي.
له سهار تر بیګا دلته بوټان ګنډم، سیلاب زما ټول شیان لزان سره یوړل، له کار او غریبۍ څخه پاتې شوم. موږ حیران یو چې څه وکړو، رنگ برس ټول شیان را نه یوړل.
بلخوا د پروان ولایت د اولیاء ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالنبید وایي چې سیلابونو یې د ورزشي کلب ودانۍ زیانمنه کړې او د دغه کلب ټول وسایل له منځه تللي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زموږ د کلب ښیښې ماتې کړې وې، له همدې لارې څخه سیلاب کلب ته راننوتلی و. سیلاب ډېر ویرونکی و، زیان یې ډېر اړولی و. کلب ډېر لوی دی، وسایل زیاتو ټولې خراب کړي دي. موږ په تلخونه کې یو، تر هغو چې دا وچېږي دوه دوه نیمې میاشتې نیسي.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو ویډیویي پیغام کې د دغو سیلابونو د ځاني او مالي زیانونو د شمېر په اړه معلومات ورکړي. او ویلی دی د څوار لسو دوهم لمریز کال د سلواغې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې د هیواد په 22 ولایتو کې د بارانونو، سیلابونو او زلزلې له امله په فراه، فاریاب، بلخ، اروزګان، کونړ، نورستان، لغمان، بغلان، سمنګان، پروان، کندوز، پنجشیر، میدان وردګ، بدخشان، تخار، پکتیکا، پکتیا، کابل، خوست، هلمند، جوزجان او نیمروز ولایتونو کې له بده مرغه دیار لستنه شهیدان او دوه بیتنه ټپیان شوي دي. 1893 کورونه په جزوي او بشپړه توګه ویجاړ شوي او څه باندې 43,000 جریبه ځمکه ویجاړه شوې ده. د ښاغلي رحیمي په وینا په تیرو دوو ورځو کې په 5 ولایتو کې 1,400 د استوګنې کورونه په جزوي یا بشپړ ډول ویجاړ شوي او څه باندې 2,200 جریبه کرنیز ځمکه په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې د طالبانو د حکومت یوه پیژندنې ادارې هم د افغانستان په 26 ولایتو کې د واورې، سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان په 2 ولایتو کې د بارانونو او سیلابونو شدت 645 کورنۍ زیانمنې کړي دي. دغې ادارې د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو په جلا جلا ټویټونو کې ویلي چې مرستندویه ادارې له زیانمنو سره مرسته کوي، خو د بودیجې کمښت د مرستو د کچې لوړوالی محدود کړی دی. د روان میلادي کال په پیل کې د طالبانو د حکومت په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې په 1401 میلادي کال کې د طبیعي پیښو له امله تر 1,000 زیات افغانان وژل شوي دي.
لبل خو بیا د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو څخه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت هم تاییدوي چې د ماشومانو په ګډون نږدې 4.5 میلیونه کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي، خو یوازې 1% مړه شوي دي. هغه کسان چې د خپلې کورنۍ غړي د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي وایي حکومت باید د دغه ناروغانو د درملنې لپاره لاس په کار شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پلازمین اوسیدونکو مساویر وایي د تیر کال په جدي میاشت کې د خور یو کلن زوی د شدید تنفسي ناروغۍ له امله د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې ومړ. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوریا یې مبشر نومیده او دوی شپې په یاد روغتون کې بستر وو.
خورای مو مریض و دوه ورځ موږ شفاخانه کې بستر وو. ځم هلته ومه، هلته وروره ډاکټران په اکسیجن ورته تیر کړو، سیروم ورته تیر کړو او سیستم تنفسي وو، نفس تنګي ورته پیدا کېدله، نفس بند بند کېدله. خدای وبخښي مور شو.
دای زیاتوي چې خور شپږ لورګانې لري او دای د کور یوازنی زوی و چې په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو او د کورنۍ ټول غړي ډیر خپه کړل. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم تایید کړی چې په افغانستان کې د تیر کال په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ پیښې ډیرې شوې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه چې په تیر ژمي کې هم زموږ تقریبا 4.5 میلیونه نږدې ماشومان او لویان په تنفسي سیستم ناروغۍ باندې اخته شوي ول. خوشبختانه چې د خو روغتي خدمات په وړاندې کولو سره لله الحمد د مړینې کچه نسبت مخکې کل ته ډېره زیاته راکمه شوې. د نسبت ناروغانو ګراف ته یوازې موږ نږدې 1% مړینه لرو.
دا په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال د حمل په 9مه په خپور کړي راپور کې ویلي چې د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله څه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. د دغه سازمان د افغانستان برخې پرون چهارشنبه په یو راپور کې ویلي د دغو ناروغانو شاوخوا 45% تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو د ډیرېدو اصلي لامل بلل شوی. یو شمیر کورنۍ تیر کال ژمی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو او د سړې هوا له امله خپل یا د کورنۍ غړي په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي او درملنې توان نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کابل کې یو شمیر آنلاین پلورن کې وای پاروستیو کې د ټوکو د پلور بازار کمرنګ شوې دی. دوی ازادي رادیو ته ویل پاروستیو څورځي کې تر دې هیڅ ډول جنس اخیستل غوښتنه نه شوې. پاروستیو کلونو کې یو شمیر آنلاین سوداګریزو ټوکو د پیر او پلور بازار د خلکو ترمنځ ډیر تود شوی و. تفصیل په دې راپور کې وره.
په کابل کې یو آنلاین پلورونکی شمس وایي چې په دې ورځو کې د پلور بازار په ټپه ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته ویل چې په 2014 کال کې د زرو ډالر په بودیجه آنلاین پلور پیل کړی و او په تیرو کلونو کې په دې توانیدلې و چې خپل پانګه لس زرو ډالرو ته لوړ کړي. شمس وایي خو په دې ورځو کې دا چې د افغانستان خلک اقتصادي ستونزو اغیزمن کړي، د دوی کار هم پیکه شوی دی.
د اوس سالا ولا فروشات خیلی خوب بود.
په هغه کلونو کې پلور خورا خو دا چې پلور وو نو پیسې هم لاسته راتلې. په اوس وخت کې که زه د فیصدی په حساب درته وایم، آنلاین سوداګري 50% راخته شوی. له پخوانی پانګې څخه مو 50% مصرف کړي، زیان مو هم کړی دی.
حتی 50% زه مصرف شده و تاوان کردیم.
پرویز عزیزی یو بل ځوان دی چې د آنلاین بازار له لارې د تلویزیون او برېښنایي وسایلو په پلور بوخت دی. هغه وایي چې د آنلاین پلور بازار کم شوی دی او په خبره یې په تیره یوه اونۍ کې هیڅ پلور نه دی کړی. هغه چې له 15 کلونو راهیسې د آنلاین خرڅلاو په برخه کې کار کوي، د خپل ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
فعلاً اقدر مردم طرفدار از این نیست.
اوس مهال خلک د آنلاین پیرودلو طرفدار نه دي. خلک بازار ترازی تو کی ګوري، هر هغه څه چې ارتیا لري په ارزانه بیا او په ټیټ کیفیت کې لټوي او پیری ټولې پانګونې بندې شوې دي او بازار ورستر بلې کمزوري کیږي.
پوینټر اومده میره بازارش ضعیف‌تر شوه رئیس.
په ورته وخت کې د آنلاین پلور یو شمیر پیرودونکي وایي چې د کار اواید د کموالي له امله نش کولای خپل د ضرورت وړ توکي له آنلاین بازار راونیسي. ماجبین سالار ازادي راډیو ته ویل چې په خابه د کار په وخت کې د اړتیا وړ توکي په آنلاین ډول اخیستل، خو اوس چې بیکاره ده دا کار نش کولای.
بعد از آمدن طالبا کار خود عزیز
طالبان لاره تاگرست مخ پلا دند للا سوار کروست پا کور نستیم. زمان اقتصادی وزید خنه دی در تیوار شان نشما خستله. لبدا مرغ دی دیر کورانه اقتصادی کچه دیر چیتا شویده دوی دی پیرو دلو توان نلری.
دا چی دی طالبان دی کمت دی سنایه و او سوداگری وزارت دی آنلاین بازار دی بیرت خکی دول پار چه پلان لری و مغوختل چی دیاد وزارت لوایان عبدالسلام جواد سخی و پختو. خواغ لجمن سرسر زواب را نکر. افغانستان کې آنلاین پلور د خلکو ترمنځ د سوداګرۍ یواله نوې لارو څخه وه چې د جمهوري نظام له سقوط مخکې تود بازار درلوده. ډیری دغه پلورونکو په ټولنیزو شبکو کې پاڼې درلودلې چې دا پاڼې د خپلو محصولاتو د اعلانولو او د پیرودونکو د راجلبولو لپاره کارولې. خو د آنلاین پلور یو شمېر اخیستونکو له دې وړاندې په دې نیوکه کړې وه چې د آنلاین بازار په اعلانونو کې دغه محصولاتو کیفیت چې مشتریانو ته سپارل کېږي ډېر توپیر لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 021 او 22 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. نورستان د یو شمېر لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتونو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي پر ټلیفون د خبرو کولو او په انټرنیټ د یو څه لیک لپاره په ساتونو مزلونه کوي. تفصیل به نور د روحلان وري په دې راپور کې وره.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکو وای په 2023 زیږدیس کال کې هم د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو به برخې دي او پر ټلیفون د اړینو خبرو کولو او پر انټرنیټ د اسنادو لیږلو په خاطر نور ولسوالۍ او ولایتونو ته په ساتونو مزل کوي او په زرګونو افغانۍ لګوي. د لویدیز نورستان اوسیدونکو خالد افغان
د انټرنیټ نشتونوالی په نورستان کې یا ټلیفوني د اړیکې نیولو د پای نشتونوالی غربي نورستان کې خاصتا په منډل کې ټول خلک هم د ستونزو او د مشکلاتو سره لاس ګربان دي. یو سات دوه سات مزل کوي او غره ته خېږي بیا انټرنیټي ځای ته رسیږي. په دواب کې چې هغه یو چاته زنګ چې وهی یو سات دو سات لاره غره ته خېږي یا لاندې کلینیک ولسوالۍ ځای ته راځي، هغه ځای نه زنګ وهی هلته.
دې ستونزې یوازې په لویدیځ نورستان کې خلک نه دي پتنګ کړي، بلکې د مرکزي او ختیځ نورستان اوسیدونکي هم ورته مشکلات ګالي. د ختیځ کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل نن سبا د تلیفون او انټرنیټ زمانه ده او باید چې دوی ته هم د غستون زهواره او نړۍ سره وتړل شي.
برګ مټال د ولسوالۍ نه بره ساحې کامدیش بازي سیمې د وایګل بازي سیمې د واماو دلته مونږه مخابراتي شبکو څخه بي برخه یو لاسرسي ورته نشته دي. دلته اوس هم د انټرنیټ ته لاسرسي خلک نه لري. زمونږ خلک ډیر لري پرتی سیمونه، یو ایمیل د پاره یا یو اکس د لیګرو د پاره ډیر لري سیمو ته ځي، یا نور ولسوالۍ ته ځي، یا نور ولایتونو ته ځي، کرایه مصرف او نور وخت هم ورسره ځای کی.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي دوی په تیر کال کې په مرکز پارونه او څو نورو ځایونو کې د تلیفون او انټرنیټ برخه کې خلکو ته اسانتیاوې چمتو کړي او په روان کال کې هم هڅې دوام لري. په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤول خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
په څلور سیو کال کې نورستان ولایت او ولسوالۍ کې غټي او وړي تقریبا 11 انټرنونه لګول شوې دي، چې په خاصه توګه مرکز او باج ولسوالۍ کې د 2G او 3G خدمات هم پیش کوي، او ان شاء الله په دې نوي کال کې بعد نورستان ولایت په ټولو ولسوالیو هغه ساحاتو کې چې فرنپوسه دي د مشرانو په همکارۍ باندې تقریبا تر 14 پورې وړي او غټي نور پیغامونه هم ولګول شي، چې د مکالماتي خدماتونو ترڅنګ به انټرنیټي خدمات هم پیش کوي.
په نورستان کې د یو شمیر لري پرتو سیمو اوسیدونکي د تلیفوني شبکو له نشتونه د مرکز پارون په ګډون د نورو ګرمیشتو ځایونو خلک بیا د انټرنیټ له کمزورتیا او نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د پلازمینې کابل او نورو غټو ښارونو اوسیدونکي د انټرنیټ کم سرعت او لړو بیو پتنګ کړي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
وز به هم پاسویل کې کندهار ته ورشو. د طالبانو حکومت د قانون وزارت د کندهار د سیمټو کان د استخراج لپاره خصوصي شرکت وسپاره. د سیمټو د دغه کان د استخراج لپاره 3 میلیون ډالر پانګه شو، چې هر ورځ به ورسخه 3000 ټنه سیمټ استخراجي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ د کندهار ولایت د شوراندام د سیمټو کان چې قرارداد یې وړاندې لاسلیک شوی و د استخراج لپاره احمد نبی زاده شرکت ته وسپاري. د دې شرکت یو مسول او درهیم وایي د کان د استخراج کارونه به د یو کال په مده کې د یو هندي شرکت سره په ګډه پیلېږي، چې د سیمنټو د ورځني تولید کچه به په لومړیو کې 1200 او وروسته به تر 3300 ټنو پورې رسیږي.
ان شاء الله تعالی په یو کال کې به خدای کول ان شاء الله تعالی موږ په دغه کړی دي په یو کال کې به دا شرکت ان شاء الله تعالی کامل جوړ شي. خدای کول ان شاء الله موږ دا کوشش کوو چې دا دغه درمخ یو ان شاء الله په حال کې مستانه شرکت چې دا غسر موږ د لاسلیک کړی دي، نو هغه به راځي بیا د لسو کالو دپاره موږ د هغه سره قرارداد کړی دي، چې هغه بیا زموږ دلته د زموږ د وطن خلک رګرد راپاله کوي، بیا به انشاءالله تعالی بیا هغه زیدر هغه وخت پورې موږ د لسو کالو دپاره قرارداد د دې سره دا کړی دي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د قانونو او پټرولیم رئیس عبدالحنان حمید وایي د دغه کان د استخراج په برخه کې 3 میلیونه ډالر پانګونه شوې ده، چې د استخراج چارې به مسلکي او د دوی تر نظارت لاندې ترسره کیږي.
دلته به سیمټ تولیدیږي، په اوله برخه کې به په هغه اندازه وي چې اپروشات کیږي هغه ضرورت ته خلګو وي، بیا که ضرورتونه د خلګو د هغه څخه لوړ شي په هغه اندازه باندې د دوی استخراج تولید دا ورسره وچتیږي او ورسره لوړیږي. په هر اندازه چې بیا وي، بیا که په داخل کې کفایت وکړي زموږ سیمټ به بیا خارج ته هم صادریږي ان شاء الله العزیز.
بلخوا د کندهار د صنعتي پارک امیر علي محمد وایي د سیمنټو د دغه کان د رئیسلو په بهیر کې به شاوخوا 15000 عادي او مسلکي کسانو ته د کار کولو زمينه برابر سي، او د صنعتي سکتور له پیاوړتیا سره به مرسته وکړي.
مثلا نظمر سره په افریقي دي چې په خوا یې ډبر راوړل د پاکستان یا د بل ملک سره چې دلته په خپلو تولیداتو کې کارول، اوس الحمدلله د پنجوایي د غرسه ډبر راوړي د لې په تاتریشلان چې جوړیږي د مردلې جوړو، نو په دغه کاریږي په خو د پاکستان راکل
د طالبانو حکومت د قانون وزارت د مهال د کندهار په شاولې کوټ نه شرغستان دامن خاکریز او پنجوایي ولسوالۍ کې د کروماټو سیمنټو ګچو مرمرو ډبرو او سرپو قانون په قرارداد ورکړي چې د ځینو د استخراج لړۍ وسامن روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو انتقادونه سوي چې د افغانستان قانون په غیر مسلکي ډول کیندیا او د عوایدو په اړه شفافیت نسته.
دویمنی مایتر اور رسیدو په دې برخه کې درڅه د ازادۍ اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لاندې خبرونه. طبیبی خو ته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د نوي لمریز کال لپاره د زلزلو سیلابونو له کبله ډېر لسنه مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن پنځو برسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې دا خبرې کړې دي. رحیمی ویلي دي چې دوی زیانمن شو او کسانو ته نمړنې مرستې رسولي، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې څومره کسانو ته یې څه ډول مرستې رسولې دي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو پارا پوسټه وسلوال بریز کې او د سړک غاړې بم په چاودنې کې دی او افسر په ګډون لور پولیس وژل شوی او شپک ټپیان دي. د لکی مروه د پولیس ویاند شاهد حمید خان د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې وړ مشبه مسوالو د پولیسو پر پوسټ بریدو کړ چې 15 سرتیري پکې ټپیان شول. هغه زیاته کړه د لکی مروه د پولیسو مرستیال سرپرست اقبال مومن له نور سرتیرو سره د پیخي ځای ته روانو چې موټر یې د سرک پر غاړه خښوي ماین باندې برابر شو. د حمید خان په خبره په دې بریټ کې د مومن په ګډون څلور پولیس وژل شوی او یو ټپي دی. د روسیې د فدرال امنیت مسؤلین نن ویلي دي چې د کارنترنبورګ ښار په اورال سیمه کې د والستر ژورنال ورسپاڼې یو خبریال د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د والستر ژورنال دغه خبریال چې ایوان کرشکوویچ له څو اونۍ و را په دې خوا له یاد ښار د اوکراین د جګړې او د واګنر اجرې ډلې په تړاو د روسانو د نظرونو په اړه راپورونه ورکول نیول شوی دی. د روسیې د فدرال امنیت د خدماتو څانګې په یو اعلامیه کې دا کړې ده چې دغه خبریال د امریکا په لارښوونه د ښار ته د روسیې د یو پټ پوځي سره د شرکت په تړاو معلومات راټولول. تر اوسه امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې له همدې د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر ډول احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسی چې اوکراین ته د یو اتلس کسیزې پلاوی په مشرۍ سفر کړی، له دغه تاسیساتو یې کتنه ترسره کړې ده.
ازادي او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې اونۍ خبرونه کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. زنو اوریدونکو شکایت کړي چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې د لمرنۍ توکو بیې ختلې دي. باید وایم چې په کابل کې او دغه راز د افغانستان په نورو لوی ښارونو کې د طالبانو د حکومت ښاروالۍ ادعا کوي چې دوی ټاکلې نرخنامې لري او د نرخنامو د پلي کېدو لپاره د دوی ټیمونه دکان په دکان ګرځي. دوی هڅه کوي چې توکي په همغه بیا چې وارد شوي دي په ډیره لږ اندازه لوړه بیا باندې خرڅ کړي او وایي چې د روژې راتک د توکو په بیا باندې کوم ځانګړی اغیز نه لري. خو له دې سره سره هم د خلکو شکایتونه سته او خلک وایي چې د توکو بیې ختلې دي. دا چې په روژه کې د روژه ماتې پر مهال او د پېشلمي پر مهال کوم خواړه وخوړل سي، له صحي پلوه کوم خواړه ښه دي او کوم هغه خواړه دي چې د ورځې انسان کمزوري کوي نه او د غراز تند نه پرې راځي، په دې اړه د تغذیه له متخصص سره وړاندې مرکه هم لرو. خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه وورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یو تن افغان د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم. بعد له سلامت څخه زه د متقی صاحب دا خبره چې په افغانستان کې دایښ نسته زه نه تاییدوم، ځکه چې زموږ د کجکی پورسوالی د زنداور په سیمه کې یعنی د حد پر اوشتم پشپه باندې یو څو تنه حجران ورغلی و مدرسه یا مکتب ته ورنوتلی و اوري پښه لګولې قران کریمونه هم سب کې سوي دي او دینی کتابونه هم کښې سوي دي او د عصري علوم هم سب کښې سوي دي. نو دا چې دایښ نه دی نو نور به څوکي، ځکه چې دوی خو په خپل فعال او مکاتبو ته اجازه ورکړې ده. نو دا دایښ څخه علاوه بل څوک نس کېدلی. والسلام با احترام.
سلام علیکم رودان اخی جوړی تکړه قلالي ده خی په خیر رورا. کوم افغانان چې مثال د ترکیه مرز نه خوړی ډیر بر رحمانه ډول او سره چلن کوي، تو چیخان وی سلاګان ور سره دي اولی او مقصد موبایلونه هر څو نخلی لوکس لغړې را لګي دون ظلم خونه دې په کار دزما اواز به تر شي نشر کوي نړیوالو ته باید زده طرف باندې ډېر کوشش وشي به دا کار باندې چې مثال د افغانانو سره دون ظلم ونشي.
سلامونه نیکی هلی مومنه ازادی راډیو کارکونکو ته ضرور یو پیغام لرم. منګ افغانان یو دلته د ترکیې په مرز کې پراته یو وروره دغه نفر چې دی دا تصویران مې درته درولېږل دا زموږ ملګری و. دا د ترکیې پولیسو وویشتل وروره اته نفر و درې دا دي او پنځه نور دي. هغو تصویران هم دغه نه کړه خو دغه درې تصویران چې دا تصویران هم وباستل دا نور ملګري موږ هغه ډېر والي دي خپې او لاسونه یې په مات کړي. زه ستاسو نه دا خواهش لرم چې دا زمونږ غږ دغه د مړو شهیدانو تصویران دا باید ټوله نړۍ وویني. دا ظلم باید ښکاره شي دغه ظلم مخنیوی باید وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دا پیغام تاسو ته پرېږدم. هیله ده چې جوړ او روغ او خوش خوشحاله بیاست او د صحت جامې به مو په تن وي. او دغه 1402 کال مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړی وي. نو ګران محترمو، نو موږ تاسې باید د مسکینانو او غریبانو حال وکړو او د هغو لاسنیوی وکړو. داسې کسان موږ ستاسې په هیواد یا موږ ستاسې په همسایهګانو کې شته چې هغه ماښام څه نه لري چې وخوري، یا په روژه ماتي وخوري، یا پر پیشلمي باندې وخوري. موږ تاسې باید د وس مطابق خپل هیوادوالو او خپل همسایګانو خپل وطندارانو سره حال وکړو او باید د داسې کسانو سره مرسته وکړو چې هغه یا د اختر دپاره څه نه لري او یا د روژې مبارکې دپاره څه نه لري چې یا په روژې کې په روژه مات باندې دوی هغه څه وکړي یا څه وخوري او یا د اختر په رسېدو سره هم باید موږ تاسې د هغه خلکو کومک وکړو چې هغه یتیمان وي او یا کونډې وي. نو هیله ده د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زما پیغام نشر کړي او خپور کړي.
السلام علیکم. نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم. دا چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي، خو د روژې مبارکې له رارسېدو سره د همدې خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې شولې. دا چې موږ همدلته غزنی کې څو تنه ملګري اتاقي ژوند لرو او هره ورځ غزنی ښار ته ورځو خوراکي توکي اخلو. نو دا چې نن روژه وله او کله چې ښار ته ځم همهلته هغه خوراکي توکي اخلم. یو دوکاندار ته وایم چې مثلا همدا شیرینی و بره په څو ده، دی راته په ځواب کې وایي په 80 روپۍ. ما ورته وویل چې واوروره، دا خو ابله ورځ لا په 80 روپۍ و، نن ولې په 80 روپۍ؟ ده راته وویل چې اوروره، پرون ابله ورځ خو روژه نه وه، خو نن روژه ده. نو په ټوله کې زموږ هیوادوال په یعنی دوکانداران د خوراکي توکو بیې په مبارکه روژه کې ډېر لوړوي. نو هیله او غوښتنه مو دا ده چې لطفاً اسلامي امارت دې هم همدې مشکل ته جدي رسیدګي وکړي او دوکانداران دې هم لږ څه توجه ورته وکړي. وسلام تعالی په امان.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. غزنی ولایت دیوبند ولسوالۍ چې غیږم ډېر سخت باران خو باران اوس ماشاءالله ډېرې واورې وورېدې. په دې موسم کې هېڅ کله واوره نه ده ورېدلې، خو واوره وورېدلې پرون دا شپې راهیسه تر ننه وورې، 12-13 ساعته واوره وورېدې، 2 ساعته باران ګورېد، اوس هم ګورې. ډېر خلک ټول خوشحاله دي، خو وطن یې ډېرې اوبه کړو چې نور خطر شی پېښ نه شي، خدای دې وساتي.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو مسلمانانو ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه بسم الله د هلمند ولایت مرجد ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. موږ د سلو کالو د سپین ږیرو څخه پوښتنه کړې ده. الحمدلله په دا سل کاله کې دغنه امن او امنیت نه دی راغلی لکه په دغه 1900 پر شاوخوا چې راغلی دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاجو کې جوړ روغ خوش او خوشاله بیاست. د ازادي راډیو اوریدونکو زه د شاولکوټ ولسوالۍ خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د ټلیفونونه کار ډیر کمزوري دي. ټلیفون داسې په غره او په بل ځای کې کار کوي. نو موږ ستاسو څخه ډیر خواهش لرو چې زموږ د پاره بي سیم خادي د داسې د ټلیفونه لپاره ډیر اشد ضرورت ته چې دغه راته فعال کی. وسلام
دا زده راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول روغ او جوړی او د صحت جامې پرتن ولرم. بعد سلام نه د افغانستان د پزور شوی حکومت هغه مشران لوړ پوری خلک لګه اول ماوین شو سه دویم ماوین شو داسې وزیر دفاع شو لوی درستی شو او دا نور خلک سم داسې کمانډانان د کلی ودوګان شو. زه نه پوهم چې دا په کومه سترګو والته ژوند کا او په کومه سترګو باندې هلته زندگی کا چې دلته دې ځنه وتښتید او په لکونو په پوزي به سرنوشت کا او به سرنوشت پرې خوت. دا به د خدای له ځواب ورکي او بیا چې افغانستان له راضی او راتګ اراده ولري نو بیا بدلته افغانانو ته څه ځواب ورکي نور خژون د ژوندۍ ولري خدای دا وکړي خفم نشي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته او کارکونکو ته خپل دې کې هلي سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا کوم تصویرونه یا انځورونه چې ما تاسو ته لیږلي دي دا د سنگین په ولسوالۍ کې یو ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت لوري د کټو ځای د شونځي د زکونکو سره د کارتاسیا او باستو مرسته وسوله موږ ډیر قدردانی ځنې کوو او د نورو ډاکټر صاحبانو تجارانو قومي مشرانو ټولو څخه مهله غوښتنه دا ده چې د زدکونکو سره خپل تر وسه توانه طاقت پورې کومک وکړي تر څو په افغانستان کې د معرف بهیر لا نور هم ګړندی سي او خلک زده کړي او تعلیم ته مخه کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم. اختیار الله ام د لغمان څخه اوروره د مېبینو ماشونه ول نه والا کې دی خو مېبین دیم دغه ماشو ته پته مدي. والسلام.
سلام علیکم د زده راځه کارکونکو او دونکو په باره د مکتب او د امیسانی دی ادم ها رو که که آمد شد در تمریسانی پاته دید در تمریسانی پاته دید در امریسانی پای تر سیدل نلیدی در دست یو مثال لیدی مو بیشه کل واره بود و مو بیشه یو بلتا چه دمش نکل در توا چه و مو بیشه هو وای چه و بس در نکل باشه شروع شد بیا به مرتبه چه هو دنه پیه گم امش نکل در توا چه و مو بیا بیشه چه نه مایج اچه و پنه مایج اچه دنه پیه گم امش نکل در توا چه و مو سر به خوځو و سر په خوځې ده نه پیګه مې مشنه کړه تا وچم خو چې کوم خبره کیږي امداغه به جواب وچې بده دې نه پیګم نه مشنه کړه تا وچم نه مشنه کړ تر څو په دې موږ سپینګي شو تر څو په نه دې مشنه کړ او ولا څه ورسو امداغه نه کړل تر څو په دې امدار اون ده نو ام رسونیم د شکل لیدي چې ام رسونی بس ته اخر پورته بلکل بم داغ روان این داغ دی په دود بند کومه که چې تو امسونی بنن پویتره سی ساو پویتره زده ماشنا کړلی ماشنا کړل تا وچم نه په نادین پیګ نه ماشنا کړل تا وچم وو په ود نه پیګ نه ماشنا کړل تا وچم په خاندو د نه پیګ بس دغه خبره چا سووی په دنه پیګم خو د ماشنا کړل تا وچم د ماشنا کړم نه خلاصيږي امسونی نه رسین سر تر رسین رسیدلی تر څه پوري.
د ازادۍ راډیو کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي په دې چې جوړ او روغ اوسې. نو زما دغه هیله ده چې دلته دا زموږ د بکوا په ولسوالۍ کې یو سړک نه دی راغلی چې د مسلمانانو دا سړک سره ډېر په عذاب دی. نو زموږ هیله او خواهش دغه دی چې دا زموږ سړکونه دې راته سم کړي. او بل هم دا خادیې سره کمزوري دي پر یوه خوا باندې انته ناسته او پر دا بله خوا باندې یو ولس ډېر پروت دی د انتنو سره په عذاب دی. نو از ما دغه هیلو خواهش ده چې دا زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسي.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکی هیلې دې ورسيږي. ورور کده از ما یو پیغام ورسوي تر یو ځای پورې موږ د هلمند په ولایت کې ورور داسې حالاتونه شروع دي چې ورور دا مسیسې دې شروع دي بالا ورور ګرد د بډایان خوري د خوار او غریب مخلوق ته نه رسیږي که پر مسجدانو یمه د خوار او غریب مخلوق تر پرولانې دي او که مثال دغه يم دغه څزمر ژو ژغ تر لوړ ځای ورسیږي دا ول د مسیس مر سرداش کی چې ورور مرد خدای شه نه لرو یا مسکینان خلګ یا بلې دي دیو ته نه رسیږي بډایان ته چې بلډینګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځای نه لري ورور یا غو خلکو ته رسیږي. دا زموږ هیل تر یو ځای ورس.
بله سلام علیکم، زه له هلمند نه دالی ولسوالۍ د شاول له سعودي څخه پیغام درته پرېږدم. ورور، تاسو کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ. له هغو مسلمینو سره زموږ دغه غوښتنه ده ورور، چې دغه مکتبو ته راځي، د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي، د کوچنیانو پیکان پچې کوي سر د خلاصو. تر اوسه هوا ډېره سړه ده، موږ هلکانو سرونه نشو خیری. هغه ژار هلک سر وخری، ماما ما یخ کېږي، ماما ما یخ کېږي. زه څنګه وکړو؟ دا اوس موږ سره کوم کار دی؟ کوچني هلکانو ګوره پیکان غچ کېدن، ګوره په پیخې ورغچ کړي دي سامان بچارای باندې الوکان دې را روان دي. سات پیکان یې ټول غچان دي. ولې داسې داسې نه کوي؟ داسې دا خو غټان دي، دا خو کوچني مؤمنان هم کان په خبرو نه پوهېږي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه، دا کوم ډاکتران چې کلیو باندې ګرځي، دا ډاکتران خو موږ ته هېڅ خدمت هم نه کوي. نه پوهېږم څه دپاره راځي. خالي راځي ورځ تېره کړي، نه کوچنیانو ته مواد ورکوي، نه زنانو ته مواد ورکوي، نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي. پرچې کې تقریبا 300 ګولۍ، 50 ګولۍ لیکلي یې، 100 ګولۍ لیکلي یې. د 11 ګولۍ یا 12 ګولۍ ورکي، نور راته راوباسي. کوچنیانو مواد 100 غلطې، 13 غلطې، 22 غلطې، دغسې لیکل شوي یې. د 11 غلطې، 8 غلطې ورکي، راته راوباسي. نو نه پوهېږم دا څه دپاره راځي او څه خدمت موږ ته کوي. چې ورته ووایو نسته مواد، نسته مواد خلاصوي دي. کوم نور شیان چې راځي خو بیخي نه ورکوي. دا ځان دپاره مکالمت کوي، ځان دپاره کوي، باید د غمه وخوړل شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مسجد د ازادي راډیو ټول کارکوونکي او اورېدونکي، موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې داسې خپرونې جوړې. نو بس انشاءالله دلته په هلمند کې بس نلګي خلق دي، نلګي کښنګونه شروع ده. نو انشاءالله کارونه شروع دي. بس چاش کال ډېر خوشحاله یو، انشاءالله بارانونه هم سوي دي دغونه وبمسته. الله پاک مو وساته. السلام علیکم.
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه پته ماسکم. ما هم پور اخستې د خلکو څخه، اوس غواړي یو کاروبارونه نشته، کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
ما نوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کیم.
د وروستیو کې چې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو لوري د کومې ارقام او شمیرې خبريږي، دا اکثره سیاسي رنګ لري. زما پان ډيري په منفي ارزښتونو باندې ولاړ دي. مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوې دي، د افغانستان د ترګري په قطار کې بیا هم پاتې دي، په لومړي سر کې دي. نو دا شی نه اکثره سیاسي رنګ لري. ډېر برخو کې مثبت تغیرات هم راغلي دي. دوی د پدې وروستیو بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي، نو ټول هغه منفي شی نه ته مثلا یو منفي بو درانی سي چې غډیر وړ موضوعي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه وزیر د پکتیکانه خبرې کوم. حقیقت سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. زموږ چې کومه قرضیه اخیستي هغه هم د تر زمانو نه اخیستي، او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی. د خلکو خراب حالات ډیر خراب دي، تلوګي سره مخ دي، او کار روزګار نشته، بیروزګاري زیاته ده. نو بس الله دې ورحمېږي. نور کوم داسې نوي کارونه نه دي شروع شوي. هغه کوم کارونه دادي موسسو والا کوي، موسسي اوس بالکل نشته، او مخکې نه اوس موسسي په نشتي حساب دي. بل اوس د بازار کارم نشته، لکه لاس مزدور اسپلا یا چیرته کار سولو. دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی، مطلب کئیم په سلو کې لس فیصده ده. حالات ډیر خراب دي. الله دې ورحمې، الله رحمت وغواړو. نور شي چارې ولرې، ښه وخت ولرې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو، دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي. اوس هم راځو دې ته چې د روژې مبارکه میاشت دا چې په روژه کې د پښلمې لخوا کوم خواړه استفاده شي چې هم له صحي پلوه ښه وي او هم د ورځې انسان د کمزوري، کم انرژي توب او تند احساس و نکړي. د غرض په روزه مات کې کوم خواړه خدي زکه ټول ورځ میده ته شوي او د فتن په روزه مات کې خوراک او څښاک پیلېږي. د روزه مات لپاره ښه طریقه د خوړو کومه ده او کوم خواړه خدي چې استفاده سي په همدې اړه مې د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین پوښتلې ده.
اوریجی یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي دا په شحمو بدلیږي او په بدن کې بیا ذخیره کیږي، د پوستکي لاندې، په رګونو کې او په بیرو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړ باسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي او حتی فری رادیکلز آزاد رادیکلونه چې ځینی وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي، بل خاصه د پوستکي دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي. نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه، د ادرار لارې نه او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي او زمونږ بدن د دې مضر موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګه ډیر خلک دي چې هغه د اضافه وزن یا د چاغي په سخت ناروغي اخته دي چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناک ناروغي را پیدا کوي، په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکته او همدارنګه د ځینې مغزي سکتي چې الته هم شحمیات ممکن رګونه بند کړي او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو او روغی لامل ګرځي. روشي کې من کولای شي خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټوله روزه کې منګه کچیرته د خپل وزن داسې اندازې را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 15 کیلو نه زیات وزن کم نکو او خپل وزن د سی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 500 ګرام پورې کې د وزن را کم کو. نو زمنګا د روغ صحت اغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. د دې تر څنګ ډیر خلک ویلی شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خلک سیګریټ کی او یا نو سوار کی په دې روزه کې دا غي څخه هم پریزو کی دا به دا غي د ژوند لپاره یو بل خلل را منځ کی د سږو ناروغي نه به وساتي، همدارنګ بیلابیل سرطاني ناروغي چې سیګریټ نه پیدا کیږي. نو دا یو مقدسه میاشته دا د روغتیا او د خېګړو میاشته او دا هغه چا لپاره تر ټولو
کله نا کله دغه ستاسو سپارښتنې داسې معکوس لویږي. مثلا ځینې کسان صحیح ده چې وزن کمی روزه اما د خوړو بیا دومره ډیر کې په روزه مات کې یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټول روزه میاشته تیره شي د بدن وزن هیڅ کمیږي. نه فکر کوم تاسو حتما د روزه مات د خوړو په اړه او د پښلمی د خوړو په اړه هم سپارښتنې لري. کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خساتی داسې خوړی چې په مېدې باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیر خپل یو کلمه مې استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلور ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو. تاسو به ډیر خلکو نه اوریدلی وي چې ورته په دې روزه کې خلکو ته ډیر قار ورزي او ډیر جنگونه خلکې په تاسو حال کې چې د روزه د برکتونو میشته او باید جنگ پکې سګونه کی. عام ماده چې جنگ کوي الهاتي داده چې یا انرژي کم شي یا په کم خونی اخته شي، وسپنه کم شي یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینا ورسته دیتا قار ورزی ناراموي او سیلی کموي. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پداوي چې موږ خپل بدن ته د اړتیا وړ خواړه ورسو. دویم موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنی لاملونه ګرځي، نه تر هغه چې د کمبود څخه موږ ځانو ساتو بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځانو ساتو. او دریم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو. د دې ټولو تر څنګ موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خويندې، هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغه د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغیو سره مخ کیږي او یا د ویتامین منرال پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي. دا هم په نظر کې ونیسو نو زه په دې سره ټکو باندې اعلان زازم. لومړی د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی بدن لپاره هغه انرژي هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو. موږ پکې خبرې وکړو، حرکت پکې وکړو، زده کړه پکې وکړو، که څوک ورزش کوي ورزش پکې وکړي، همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دغه انرژي پدریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زموږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو اوریجی دي چې اوریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ تاسو یې لوګان بولو دا بدن ته انرژي ورکوي. زما غوښتنه په دې کې دا وی چې کچیر د زمنګ هوادوال غواړي چې یو روجمات یا پښنمه وکی نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خوړو جوړ وي، یعنی درې ډول خوړو واخلي. لومړی هغه ډول خوړو چې بدن ته انرژي ورکوي، یا ډوډۍ دی وخوري یا دی اوریجی وخوري یا دی الوګانو وخوري. د سینا چې ډوډۍ را واخلي د الوګانو سره وخوري او خوا کې وسره اوریجی وخوري نو دې ته یو بل نوم ورکوم. زه به ویم چې موږ د خلک لرو چې د الوګانو سره الوګان خوري، یعنی درې واړه یو کورنۍ ده، درې واړه یو وظیفه اجرا کوي. نو بهتره دا ده که څوک اوریجی خوري هغه په د پاسه دی لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي او هغه تر څنګ د سبزیجات او ترکاری یا سلاد جوړ کړي. هیڅ ضرورت نشي ډوډۍ وسره وخوري، په کاشوغه یا په لاس د اوریجی وخوري نو ګیډې ته به اضافي هغه خواړه لر نشي چې د دې وس په نپې مصرفيږي او سبا په کم خونی اخته کیږي او هغه خوړو ته اړتیا نه وي. دویمه وظیفه د خوړو لومړی میویل چې بدن ته انرژي ورکړي ګرځو. دویمه وظیفه چې دا هغه ته موږ بلډینګ بلاکس ویو، باډي بلډینګ بلاکس، یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي، یو تعمیر د خښتو نه جوړ شوی دی. زما بدن هم د قشاته خښتي او یا واړه اجزاوی لري. هغه واړه اجزاوی اډوکې دي، عضلات دي، وینه ده، د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي. دغه ټول څه چې کله زه ویم چې زما زړه نه کیږي چې خواړه وخورم، اشتها نه لرم، یا ویم چې زړه مې نه کیږي چې کوم محفل ته لاړ شم، د چا مېلمستیا ته لاړ شم، دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي. او علت یې دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي، موږ ته پروتیني خواړه دي، دا باید هم واخلي.
د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین وو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422122111415.
تو شو تو دران.